په پیښور کې د غرمې یوه بجه شوې ده. د مشال ریډیو د ایوې بلې ګړۍ په خپرونه کې زه احمد الله درته هرکلی وایم. په روانه یو ساعت خپرونه کې به د راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي وړومبې د مشال د خبرونو سرټکی. پی ڈی ایم اتحاد یو واری بیا عمران خان نه د مستعفی کیدو غوښتنه کړې. په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې او ارمینیا او اذربایجان په یو بل باندې د اوربند نه د سرغړونې تورونه لګولي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پرون د پاکستان جمهوری تحریک مشرانو په یو لویه جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کیدو خبره تکرار کړه او د حکومت په کارکردګۍ یې اعتراضونه وکړه. جلسې ته د جمعیت العلماء اسلام ګوند فی ډلې مشر او د پی ڈی ایم مخکخ مولانا فضل الرحمان وویل هغو خلکو ته به د خپلې غلطۍ احساس ورکوي چې دا موجوده حکومت یې په واک کې راوسته ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل تقریر کې وویل هغه ټول ادارې تړل کیږي چې د ولس حقونه خوندي کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مریم نواز بیا وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل چې تر اوسه د پی ڈی ایم یو جلسه شوې ده خو وزیر اعظم په ویره کې راغلی دی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي اپوزیشن د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتی دي. د یو بل خبر له مخې د مسلم لیگ نواز مریم نواز په ټویټر لیکلي چې نن سهار میړه کیپټن صفدر په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. ویل کیږي چې کیپټن صفدر د اپوزیشن تر جلسې وړاندې د محمد علي جناح مزار ته ورغلی و او هلته یې نارې وهلې وي او له دې قبله پرې مقدمه درج شوې وه. پولیس چارواکی وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې د ګرین امن جرګې غړی ملک رئیس خان نامعلومو وسلوالو وجلی. د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور بیګانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې ملک رئیس له میرعلي بازاره خپل کلي خیسور ته روان وو چې په لاره کې ووجل شو. ګنډاپور زیاته کړه چې د پیښې پلټنې دوام لري. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 23مه هدفي وجنه ده. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټۍ احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټۍ مشر نذیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کیږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. د بلوچستان حکومت ویلي دي چې دوی د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاهوانی مشال ریډیو ته تیره ورځ وویل چې دا مهال شل کیلو اوړه په 950 روپے خرڅیږي. پاکستانی چارواکی وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو وفد نن اسلام آباد ته د درې ورځني سفر په مخه ولاړ شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم، ولس مشر، د سنټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. سرکاري ریډیو زیاتوي د حکمتیار سفر به د افغانستان د سولې بهیر، د پاکستان او افغانستان د دوه اړخي اړیکو او د سونو ترمنځ د رابطو پیاوړي کولو لپاره خبرو اترو ته لار جوړه کړي. او وروسته خبر دا چې ارمینیا او اذربایجان پر یو بل د هغه نوي اوربند د سرغړونو تورونه پوری کړي چې مخه یې په لانجمنه سیمه نوګورنو قرباخ کې د جګړې ودرول وو. په دې جګړه کې د عامو وګړو په ګډون په سلګونه کسان ووژل شو. دا اوربند د اکتوبر پر 18مه اعلان شوی وو او د نیمې شپې پر مهال عملي شو. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلومیټ جوزف باریل پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د جګړې دوام یې دلیا او له دواړو خواوې غوښتنه کړې چې په اوربند عمل وکړي. د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 650 پوځیان او ولسی وګړي وژل شوي. ویل کیږي چې دا په 1994 کال کې د شوي د هغه اوربند وروستو تر ټولو بد حالات دي چې له وجې د نګورنو قرباخ په سر یې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ختم شوی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د رواني یو ساتخ پرونه په لومړی نمایي غړی کې بدرتا راپورونه اورو او په دویمه نمایي غړی کې بدرتا د مشال مرکه اورو. خو رازو اول د دې سات لومړی راپور طرف ته پرون د کراچۍ په جنا پارک کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد جلسه شوې ده. ویل کېږي چې د دې ایولس ګوندونو په جلسه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. په جلسه کې له حکومته د مستعفی کېدو غوښتنه شوې او ویل شوي چې ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. له دې وړاندې د اپوزیشن یوه جلسه په ګوجراواله کې د اکتوبر په 16 شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړو هم د اپوزیشن په مشرانو تنقیدونه کړي او وایي چې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کې ویل شوی د اصل جمهوریت تر بهاله به د دوی مبارزه جاری وي. دوی د یو چا خلاف نه دي، خو د هغه خلکو خلاف ضرور دي چې د آئین او قانون د لاندې چلند نه کوي. دې دوی جلسې ته د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د موجوده وزیر اعظم نوم اخستو نه ډډه وکړه او د جلسې په میدان کې د راغون شوو خلکو نه پوښتنه وکړه چې په ټی وی مودغه سړی پرون ولید چې د خپل ناکامۍ او د بایلات ماتمه کوي.
یو تن پرون پر چغه د خپل ناکامۍ خفګان کاوه. هغه خلکو ته وایي چې ویریږې ما، خو چې د ګوجرانوالا جلسه شوې نو په خپله ویریدلې دی. بی آر ټي، بل انټري، سونامي او ګرانی ستا کارنامه ده، خو چې څوک درنه پوښتنه وکړي نو وایي چې تاسو غداران یې. نواز شریف دا یو کار وکړ چې د ادارو کردارونو ترمنځ کرخه راښکله.
د آزادو رسنیو او سوشل میډیا لخوا د دغه جلسې د ګډونوالو شمیر په زرګونو کې ښودل شوی. د جلسې میدان نه چې د سیاسي ګوندونو په سوشل میډیا پاڼو کومې ویډیوګانې خورې شوي هم دي، نو لاندې ښکاریږي چې د هر ګوند بیرغونه په هوا کې خوځولې کیږي. د شپې د رڼا انتظام هم شوی او د سټیج مخامخ د ډرون کیمرو په واسطه جوړې شوې ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک هم ښکاریږي. دغه خلکو ته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او ده وویل چې موږ مجبورول کیږو چې ګنه د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی موجوده حکومت تسلیم کړو. دی وایي چې موږ ته ګواښونه راکړل شو، موږ ته لالچ هم ښودل شو، خو موږ نه خود دړکونه یریږو، نه د چا د لالچ په تمه یو او نن هم په دې خبره ولاړ یو او په جاري وایو چې موږ ته دا ګوډاګي حکومت قبول نه دی. موږ د اساسي قانون د حفاظت لپاره لګیا یو. اساسي قانون چې کوم جمهوریت ښودلې د هغه جمهوریت د حفاظت لپاره جنګیږو، او چې کوم قوتونو موږ ته د دې حکومت د تسلیمولو ویلي نو ممکنه نه ده چې موږ دا حکومت تسلیم کړو. خو په تا به دا خبره منو چې ته په خپله دا خبره تسلیم کړې چې له تا غلطي شوې ده، او بیا به دا هم وایي چې موږ معافي غواړو، او دا به هم وایي چې بیا به داسې غلطي هم نه کوو.
اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے.
کراچی پہ کارساز کے دجی جلسے مل مستیا یا انتظام دو پاکستان پہ پزگن لخواش شویو. کارساز کے پکال 2009 کے ہم پہ اتل لسم اکتوبر د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو پہ یو ہاغه قافلہ بمی چاودنه شویو چې په کومه کې بینظیر بھٹو د اوګدی جلا وطنی ورستو پاکستان ته راغلی و. د پیپلز ګوند په لویانو د دې ورځې سره هسې هم یو جذباتي تړون شته، نو همدا وجه ده چې پی ډی ایم جلسه هم د هغه پیخي په ورځ مقرر کړی و. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم دې جلسې ته وینا وکړه او د اول د دیار لسکاله پخوانی پیخي ذکر وکړه. ورستوي په ګرانې هم خبرې وکړي او بیا یو ویل چې د عوامو د اختیار جنگ په شریکه کو او دا ځکه د هر هغه اداري کمزوري کول روان دي چې د عوامو د حق حفاظت کول شي. د هر هغه تن چې د ظالم خلاف خبره کوي مری بندول کیږي. په عدالتونو فشار دی، میډیا یې جرنده کړې ده، پارلمان کې د خبرو اجازه نشته، مګر ظلم خو ظلم دی چې زیات شي نو ختمیږي به هم. د جلسې په میدان کې ورغلي سیاسي کارکوونکو به د مقررینو د خبرو ځواب په سیاسي نارو او چکچکو کولو. محمود خان اچکزی هم دغه جلسې ته خطاب کړی دی. سلیکټډ او یا کینولی شوی وزیر اعظم خدا اسمان نه دی راغلی. کوم خلکو چې عمران خان د آئین د حدونو خلاف راغوستی دی هغوی د دې ټولې تباهۍ ذمهوار دي او عمران خان یې ذمهوار نه دی. پاکستان مونږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. پاکستان دلته د ناستو په سلګونو خلکو نه په عمر کې کشر دی او مونږ دلته د خپلې خوښې سره اوسیږو او دلته هیڅوک هم د چا غلام نه دی. د جلسې ته د پښتون تحفظ مومن غړي او د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ هم خطاب کړی دی او په پخواني فاټا او په پښتنو سیمو کې د بې درک تنانو مقدمه هم د دغه جلسې ګډونوالو ته وړاندې کړې ده.
ان قوتو کو، ان عامرو کو جن کی یہ سوچ تھی
دی وای چې د هغه طاقتونو د هغه امیرانو چې دا سوچ کاو چې ګنی سیاسي سوچ او نظریه به ختم کړي، هغه نن په دې خبره قدم هم نشي اخیسته. خو چې کوم سیاسي طاقتونه دوی خاموشول غوښتل، هغه نن په خپل نظریو قائم دي او تاسو مخې ته ولاړ دي.
و آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔
د جلسی په میدان کې ناس تو خلکو ته چکو مال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی خبره شروع کړي، نو اولی د سند او نورو قومونو خلکو شکریا ادا کړه، خو پښتنو ګډونوالو ته په پښتو کې ویل چې تاسو ډیره ډیره مننه. نو د لاندې نه په جواب کې د سیاسي نارو شور شو. حیدر هوتی په خپل تقریر کې په حکومتي وزیرانو غږ وکړ،
سلیکټډ حکومت کې نادان وزیر اور مشیر
دی وای چې د کینولې شوی حکومت نادان وزیران او مشیران بنن سوای. دوی خوایل چې ټول ګوندیز کانفرنس باندې کیږي، هغه وشو. بیا ویل چې کانفرنس کې به فیصلې نه کیږي، فیصلې هم وشوي. بیا ویل چې د پی ډی ایم تحریک باندې شروع کیږي، خو تحریک هم شروع شو. او بیا ویل چې تحریک به ناکام وي، خو نن د کراچۍ د عوامو لخوا زه ځواب ورکوم چې تحریک کامیابیږي. د بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر منگل هم دغه خلکو ته خبرې وکړې.
هم خان صاحب محمود خان
څنګه د محمود خان او د باچا خان منون کې خود نل سوا او وڅل وختم نه د دې مل غداران بلل کیګو. زمون د غداري سرټیفیکټونو ته خو وینه هم لګیدلې دي، خو تاسو ته په وسنی وخت کې د غداري سرټیفیکټونو جاری شوی نو زه درته سړی مشي وایم. هر څوک چې د خپل حق غوښتنه کوي هم دا تور پرې لګي. زموږ جلسو لراغلي خلک او مشران چې دومره په زیات تعداد کې غداران شي، نو د سوال وکړو چې په دې ملک کې به څوک وفادار هم پاتې شي؟ د کراچۍ په جلسه باندې یو وار بیا د وفاقي وزیرانو لخوا د ټویټونو په واسطه د حکومت دریز وړاندې شوی، او هغه داسې دی چې وفاقي وزیر اسد عمر لیکي چې یو ولس ګوندیز ډلې ته کراچۍ ته په ورتګ باندې هرکلی. کراچی خود وی نه یادوی او نو د دوی نه داسې د کومې د خیر خبرې توقع شته چې ووریدل شي. خو ځنو په څه باندې باندې خود وی ته هم کراچی ور یاد شو، او د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري یو وار بیا تنس کړی دی او لیکي چې دوه وړو د شپاړسم ګریډ نوکرې په مرټ کې وانه خسته شو، او دغه دواړه بیا د وزیر اعظم د کورسي امیدواران هم دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پی خبر.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې شو.
دا مشال رادیو دا پولیس چارواکو او ځایی اوسیدونکو ویلي په شمالي وزیرستان کې یو پیژندل شوی مشر او د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان وزیر تیر ماښام نامعلومه وسلوالو وجلې دی. چارواکو ویلي نوموړی خپل کلي ته روان و چې په لاره کې وجل شو. د پیخې پلټنې روانې دي. بلخوا ځایی اوسیدونکو د ملک رئیس په وژنه خفګان څرګند کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په دې راپورټ کې.
د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور، ضلعي انتظامیه چارواکو او د سیمې اوسیدونکو په وینا ملک رئیس خان وزیر د میرعلي بازار نه خپل کلي خیسور زرنینی ته په لاره و چې لاره کې نامعلومه وسلوالو له ګاډي را کوس کړی، هلته یې وژلې او حمله کوونکي وسلوال په مخه تللي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلی و، تحقیقات او د لټون عملیات یې روان دي. چاپې یې هم پیل کړې خو لا هم څوک گرفتار شوي نه دي. د په وینا د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې. د میرعلي اوسیدونکي ملک ګل سلیجان وایي چې د نوموړي مرګ تشه پیدا کړه، نه هېرېدونکي مشر و.
زدا وی چې ټول وزیرستان په خور شو په د باندې هم ځان دا وزیرستان یو دیوا لږه تجن تر فردوس ورکو حقیقت شي یو هیرا وا چې دای وی په کیما جرګا وراولو ناممکن وا دوی ممکن جوړا ولا و داس مر کوندا الله پروردگار نه جوړ کو په وزیرستان سے ګرین جرګا وا د وزیرستان عوامي ویل چې را باسا رولا او خراد رو ورس دی وزوی تر باندې خوا گرینجر گاشه چه کیم کردار دا داکلو دی عوام دی پورا لکه یوا دی وزیرستان ادی چې بچون بچ کوي.
ملک رئیس خان د سیمه پیژندل شوی مشر وو. د ضرب عذاب عملیاتو وړاندې سیمه کې د ګرین امن جرګې یو مخکش وو. په کام توری خیل وزیر وو او د خیسور زرنینی سیمه اوسیدونکی وو. شمالی وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو وړاندې هم لس ګونه مشران د نامعلومه وسله والو لخوا وژلی شوي. ډیری د سیمې په پرېښودو مجبوره شوي. خو د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا شروع کې تر څه حده امن وو چې فروری 2013 کال نه یو ځل بیا هدفي بریدونه پیل شول. روان 2006 کال کې دغه په شمالي وزیرستان کې څلور دیرشم هدفي برید وو او تیر 2019 کال کې دغلته یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بدم نه یو هدفي بریدونو ضد ځایي ولس په بیا بیا د حکومت غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کړي. خو حکومت او فوز وایي چې امن پر ځای شوی او د لږ ډیر داسې بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ورزو کوټه ته د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې په کوټه کې خلک سړکونو ته راوتلي او احتجاج دوران یې له حکومت غوښتلي چې ګرانی کنټرولولو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي دوی د ګرانی کنټرولولو لپاره ګامونه پورته کړي او راتلونکي کې به هم پورته کوي. نور تفصیل د کوټې څخه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې.
د خوراکي شیانو په بایو کې د پرله پسې زیاتوالي او د چارواکو له لوري پر ګرانۍ باندې د کنټرول نه کولو په ځای د کنزومر سوسایټي له لوري تیره ورځ په کوټه کې احتجاجي لاریون راایستل شوی وو. په دې لاریون کې په ګڼ شمېر کې شاریانو برخه اخیستې او د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره ته وینا کوونکو وویل چې د حکومت له لورې د خوراکي شیانو پر قیمتونو د کنټرول د نشتوالي له وجې هره ورځ په ښار کې ګراني زیاتیږي او د ګرانۍ جوړونکو دکاندارانو په ضد د ځلې انتظامیه له لورې هیڅ ډول ګامونه نه پورته کیږي. په دې اړه به غوږ شو و ځینو وینا کوونکو ته.
الحاج عبدالقیوم کاکړ، قیمتو د اضافې غوښو کې، په شیدو کې، په هګۍ کې، په ډوډۍ کې، په نور داسې شیانو کې، د ګیس په قلت چې ګیس نشته، اوبه نشته، بجلی نسته، د کوټ شار دی، نو په دا والا ځوانانو اتفاق سره کړی دی، د مظاهره کړی چې څو پورې عوام یو د بل سره اتفاق نه وکړي، اتحاد نه وکړي، راونوځي او دا خبره په ډاګه ونه کړي او د دې لپاره د هر قسم جانی مالی قرباني اظهار نه وکړي، تر هغه وخت پورې به ظالمه طبقه د مظلومه طبقه د بې اتفاقۍ څخه فائدہ
اخلي. نن په کوټ شار کې داسې حالات چې ګراني نه هدا پورته سپله ستا په لید روپی قیمت دی دا لویږي استا سہولتونه د نه برابر دي.
پر دې محل د کنزومر سوسایټي مشر نظر بړی چراته اویل چې تر څو اولس پر سړکانو خپل نه ویراوتلې تر هغه وخت پورې ګرانی کمیدلې نسی.
نن د ریلی مقصد مهم ده چې مفدې کې ټول سیاسي ګوندونه راغوښتي او ته وایي چې تاسو راسي، تاسو د خپل سیاسي پلیټ فارم لري د ګرانی خلاف आवाज پورته کړي. انتظامیه خاموشه ده، په غلا او په کرپشن اخته ده، لیکن عوامي لکړې دي د مارکیټ مافیا، مارکیټ مافیا چې زړه غواړي پر هغه باندې هغه شي قیمت مقرره کړي. د کوټ شهر په یو غلې کې دیو شی یو قیمت په بل غلې کې بل قیمت دی. نو دا ډیر لوی غټ ظلم په عوامو باندې مسلات دي، د خلاف مزاوته دي.
بل په لوتې د بلوچستان حکومت ویل دي چې دوی د ګرانۍ د کنټرول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان د لکټ شوانی وای چې د 40 کیلو اوړو تیلې نن هم په 950 روپۍ خرچيږي.
منګای ګوره د فدرل ګورنمنت چې کوم دوی خپل یو ستراتیژي ستاسو دا کاونټر کوي او نن هم غنم چې دی پاکستان ته ډیر ورسېږي د فدرل سپورټ شپینګ سټیټمنټ چې غرم راځي کموډیټی راځي هغه ګیپ دی نه د ډیماند او سپلای دا هغه به کم سی نو ګرانی به کم سی نو په دې کې چې دی ډیماند او سپلای ګیپ چې دی دا میټر کوي په مارکیټ کې په اکونومي کې په دې کې ګیپ زیات او ګرانی انفلیشن زیات سی ګیپ کم به انفلیشن کمی.
دا ډول ته ډیپټی کمشنر کوټ لوري په یو بیان کې ویل سی دی چې د ګرانی په ځد په کوټ شار او شاوخوا برخو کې کمپاین پیل کړی دی او تر اوسه یو اتیا دکانونه د ګرانی په تور کې نه وایي تړلې دي، بلکې د جنو نورو څخه یو لک شل زر روپی جرمانه هم راټوله کړې ده. د دې سره سره شپږ دکانداران د ګرانی په تور کې نیولې هم دي. د یادونه ورده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د جمعې په ورځ د ګجراواله و جلسې ته په خپله وینا کې په هیواد کې د خوراکي شیانو پر ګرانی خوشنۍ ښکاره کړې وه. خو د شنبې د ورځې په مازګر وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې و ټایګر فورس ته په خپله وینا کې ګرانی منلې او د دې ذمواري هم پر پخوانی حکومتونو راچولې وه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د کوټې نزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو لپاره سلاکار وای د کیلاش قبیلې د ودونو د رجستریشن لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او هیله ده چې ډیر زر دې لړ کې قانون سازی وشي. نوموړی زیاتوي دا مهال د پاکستان حکومتي ادارې کیلاشیانو ته د واده یو کاغذ ورکوي خو هغه په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. د کیلاش قبیلې خلک وای د ودونو د رجستریشن نه کېدو له وجې د نوکریانو په ترلاسه کولو د مذهب بدلېدو د وړوکوالي عمر ودونو ترڅنګ د ښځې او خاوند د تل لپاره د بیلېدو لړ کې ګڼ مشکلات لري. تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیلې د خلکو د ودونو د رجستریشن لپاره به ډیر زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. له چتراله د صوبای اسمبلی غړي وزیرزاده د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کیلاش قبیلی له مشرانو سره سلام مشورې پیل کړې دي او په قانوني مسودې جوړولو کار روان دي.
موږ د حکومت لاړخه 15 یا تصدیق شو قاضیانو چې پکې خځې هم شامل دي سره دا مهال د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن په اړه مشورې کوو. هغوی به یوه مسوده تیاروي او بیا به د شاوخوا 500 کیلاشی کورنیو نه منظورو وروسته به اسمبلی ته وړاندې کوو. اوس د ضرورت لپاره موږ د نادرانه د واده یو کاغذ جوړ کړو خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. بل دا چې په کیلاشیانو کې د ښځو په جایداد کې د برخې کلتور نشته. چې کله کیلاشی جنکۍ بهر ودونه وکړي نو بیا له کورنیو په جایداد کې برخه غواړي. بل د مذهب بدلولو او له خاوند د تل لپاره د بیلیدو وروسته چې جنکۍ خپل کورونو ته واپس راشي نو ډېرې مسلې وي. ځکه موږ غواړو چې دا قانون زر تر زره جوړ شي.
د وزیر ساده په خبره د کیلاشانو آبادی شاوخوا 400 د کیلاش قبیله 2500 کلونه په خاني تاریخ لري خو تر اوسه د ودونو د رجستریشن لړکی کوم قانون ساسي نه ده شوی. وزیر ساده د خبره په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا د کیلاش قبیله خلک وای د دوی ودونه د پاکستان له حکومتي ادارو سره نه رجستریټ کیږي چې لبچې په نوکریانو او ویزو ترلاسه کولو د جیدات تقسیم مذهب بدلېدو او د خصي او خاوند له یو بل څخه د تل لپاره د بیلېدو په برخه کې ګڼ مشکلات لري. د چترال اوسیدونکو سید ګل کیلاش مشال ریډیو ته ویل چې د زنو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو مذهب بدلېدو وروسته هغه جنکې بیرته خپل کورونه ته واپس شوي دي. نو دوی له حکومت د کیلاشیانو لپاره د واده د رجستریشن د قانون غوښتنه کوي.
ہمارے اکثر بچیاں جو ہے وہ 13 ایئرز 14 ایئرز میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
زمونگ دا اکثر او دیار لسو یا سوال لسو کنونو ماشمانو جینکو مذہبونا بدل کری شی دا غوی دا مندو پلرونو دا اجازت بغیر یہ نکاو شی او دا خپل اندے پکے حق مہرو لکل شی. روستا چھ بیا سو مسئلے راشی نو خواندانی پریک دی او بیا زمونگ لپارا لانجا جوڑا شی. زما خپل اترور د دریو ماشومانو روستا خپل خاوند پریخیده. اوس زموږ کور کې اوسېږي او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو ځکه چې مذهب یې بدل شوی دی. بل چې د رجستریشن قانون نشته نو کیلاشی هلکان او جنکې په وړوکوالي کې واده وکړي سبقونه پاتې شي او بیا ذمہواری نشي پوره کولې نو د ودونو د رجستریشن قانون راتلو سره به دا مسلې ختم شي. سیدګل کلاش زیاتوی د دوی په ودونو کې یوازې د کلاشي کلتور تر مخه زبانی نکاو شي خو پکې په کاغذ لاسلیکونه نه کیږي.
ارے وہاں پہ شادی جو 99.9% جو شادیاں ہوتے ہیں وہ لاو میریجز ہوتے ہیں. جو
زمونږه 99.9% ودونه د الک او جنې په خوخه کیږي. جنې کې د روایت مطابق لکور او تختی او د خپل خوخي الک سره واده وکړي خو تر هغه وخت پورې الک سره اړیکې نه ساتي تر څو چې مور او پلار یې د الک او د خوخي د واده په اړه پوره معلومات نه وی کړي. بیا زمونږ د کلی مشران راغونډ شي او چیلے حلال کری او د واده شوی جوړې لپاره دعا وکړي. ځینې خلک عبادت خانه ته هم لاړ شي خو باقاعده یو کاغذ نه لاسلیکیږي، بس ساده واده وشي او خلک خبر شي نو دا کافی وي.
په چترال کې مدني فعال لوک رحمت بیا وایي د ودونو د رجسټریشن د نشتوالي له وجې دوی اکثره په امنیتي پوستو د تالاشۍ او د نورو ځایونو یا هیواد ته د سفر پر مهال د پولیسو له پوښتنو سره مخامخ کیږي.
د ودونو رجسٹریشن نشټوالی له وجې مقتدا ستونزه پیښیږي چې ملکن ډیویژن له موږ سره نږدې دی، نو موږ چې له ښځو سره بلې کومې سیمې ته ورځو په ملکن د تیریږو، نو امنیتي ځواکونه د واده اسناد غواړي او له موږ سره بیا څه ثبوت نه وي. دغسې که کوم بل هیواد ته ورځو نو د ویزې اخیستو لپاره د خپل واده کاغذونه راسره نه وي.
د اکتوبر په 18 د چترال په بیریر دره کې د کلاشیانو پول کلنۍ میله وشوه چې پکې په سلګونو الکانو جنکو د خوښۍ د ودونو پریکړه وکړه. د کلاش اوسیدونکي وایي کلاشي الکانو جنکې د خوښۍ د واده تر پریکړې وروسته د سوروسو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او بیا کور ته د راتللو وروسته الک د جنې پلار ته په ولور کې پیسې ورکوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر ضلع اوسیدونکي او فعالان وای په تیرو 2 کالو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یاد ضلع ته 2 سفرونه کړي دي او د یو شمیر منصوبو پرانیستي هم کړي خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی پیل شوی. دوی زیاتوي سیمې ته د اعلی وزیر دورې پر مهال له هغه سره د لیدو لپاره د عامو خلکو په ځای مخصوصه خلک ورځي چې له وجې چارواکي د سیمې له رښتینی صورتحال نه خبريږي. بلخوا چارواکی وای اعلان شوی ټولی منصوبه به عملی کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د دغه صوبې وزیر اعلی محمود خان د خیبر ضلع خواوشا و دورې کړي او هرې دورې په مهال د پرمختیایي کارونو او د پخوانی فاټا د اصلاحاتو د عمل سرته رسولو وعده کړي. خود خیبر ضلع فعالان وایي هلته تر اوسه کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او په اعلانونو باندې عمل نه کیږي. د خیبر ضلع مدني فعال داود اپردای مشال ریډیو ته وای خیبر ولس ډیرو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري.
مونږ د علاقه د ډیرو محرومو ښکار شوی دا، نو باید په کار ته چې د ولس نه ته بوسو کړی شي چې هغه د کومو مسلو سره مخ شوی دی. زما سکول نشته، زما کالج نشته، زما روډونه نشته، زما هسپتال نشته، ایون تر دې چې زما خلکو ته د خلو اوبه نشته دی. بل دا چې دی هغه بل ورځ چې کوم تیرا ته تللی دی، نو په هغه تیرا باندې خو د انسانانو بندیز دی، هلته خو انسانان تللی نه شي. نو دا روډونه هغه چاته جوړی د دې دم لږ وضاحت وکړی شي، یا د مونږ باندې باندې سترګې دم را باندې مه پټئ چې په سترګو را لاسونه کې دی وای ما په تیرا کې روډ جوړ کو.
د وزیر اعلی د دورو پاړه د خیبر ضلع یو قومي مشر سردار اصغر اپریدی وای
بالکل بدلون نه دی راغلی. دویمه خبره دا ده جی چې په احساس محرومۍ چې کمې دي دا خو د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې روانه ده. انفراستراکچر واده شوی و هغه 1% هم کار نه دی شروع شوی. ډیولپمنټل کار چې کم دی، ترقیاتی کارونه هغه بالکل برای نام دي. زمونږه چې څومره فند د فیډریشن نه راغلی وو هغه مور دین 60-70% هغه واپس فیډریشن ته لګلی. ویلی شوی دی او چې کوم غټه پروجیکټ دی نو د شمالي پښتونخوا وزیر اعلی غټه پروجیکټ خو دو په قبایلستان کې پرېږدی په شمالي پښتونخوا کې تاسو وګورئ چې تنن ورس پورې کومه کارکردګي وشوله چې دوبه یې فاټا تم کارکردګي کوي
د خیبر ولسی وګړي وای تر اوسه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هلته د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو وی لوی منصوبې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو د سکولونو اپګریډیشن او ورانو شو سکولونو بیا رغولو جبې ډیم او خاصدارو ته د پولیسو مکمل حیثیت ورکولو اعلانونه کړي خو عمل پرې نه دی شوی د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو یعنی ډسټریکټ اینڈ ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټه چیئرمین او واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردی وای د وزیر اعلی دورې ګټورې دي او چې څومره اعلانونه یې کړي هغه به عملي کوي
زه دا ویم چې د وزیر اعلی صاحب څومره دورې دي هغه ډېرې فروټفل دي او هغه چې کلم اعلان کوي هغه بالکل هغه ته عملي شکل ورکوي او دا به زه واضح کم چې مخ کې کم اعلانونه به کېدل هغه به خلکو د پولیټیکل ایجنټ او د ډیپارټمنټ سره په ملي بغت باندې د فنډ ان اویلیبلټی باوجود منظوري ورکوله په هغه کې به د رشوت کرپشن انوالمنټ وو نو د اوس کال 24 ارب روپے چې د مونږ د قبایلی اضلاع چې کومه مخ کې نه روانه ای ڈی پی وه هغه صرف ان ګوینګ سکیم ته پرېخوا په هغې کې یو سکیم هم نوی وانغستو نو انشاءالله صوبائی حکومت ډیر مخلص دی وزیر اعلی صاحب په قبایلو ډیر خپه کیږي او د قبایلو باره کې د هغه سوچ او ویژن چې دی هغه مونږ ته دا باور راکړی دی چې زه به د تاسو دپاره انشاءالله کوشش کوم چې تاسو کومې ستونزې دي که هغه په هیلت کې دي که په ایجوکیشن کې دي داسې په اګریکلچر کې ډیر خاص سکیمونه دي او دا ټیک خبره ده چې دا 3% کم این ایف سی اوارډ که مونږ ته په ټایم باندې ملاو وای نو هغه به اوس په د قبایلو په ستونزو کې ډیر کمای راغلی وای
په 2013 کې د 25 مئی نی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او هغه مهال حکومت اعلان کړی و چې قبایلي ضلعو ته به په این ایف سی اوارډ کې 3% برخه ورکولی شي او سالانه به پکې 100,000 روپۍ خرچ کولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
وخت شوې ده د 19 پروګرام مشال مرکه او نن پکې ډاکټر ناصر خان سره ملمه ده ډاکټر ناصر په اسلام آباد کې شفا روغتون کې سپیشلیست دی نوموړی یو له هغو ډاکټرانو کې دی چې د کرونا وایرس وبایي حالاتو کې په روغتون کې پر کووډ 19 ناروغۍ اخته کسانو درملنه کوله د پروګرام کوربه ګلیاز دی
د مشال مرکه
د مشال رادیو قدر من اوریدونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره ځانګړي خبرې کوم دا غي ژوند او کار پاړه به د هغوی دخلي واورو نن را سره ډاکټر ناصر خان ملمه دي ډاکټر ناصر خان یو له هغو ډاکټرانو په صف کې شامل دي چې د کرونا وایرس وبای حالاتو کې په روغتون کې درملنې ورکولي ډاکټر صاحب سره به خبرې کوو ډاکټر ناصر خان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه تاسو مسلکی کار ته خو راځو زو خولګ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ
زه په کومه باندې د ژوند یو غټه حصہ مې په خبر کې تیر شوی دا او بیا د ذکر په خاطر باندې د پاکستان په بیرابلو خارونو کې
آ ہا تا چکنڑا پورے تلن ہاں نو د پیخور و پہلا یاد کو پ پیخور کی سمر وخ متیر کو
پیخور کو د پیدائش زے دے مقام کو ممم کو پیخور کی مشران چناغلی دے بارے نہ بس پیخور کیو نو پیخور کی میں سبق کو لے دے تا دا ایف ایس سی پورے یعنی دو رسم جماعت پورے او دا اگے نہ پاس پیا پرباد تلاڑم دا گریجویشن دا پارا دا وقت چ دے دا کہ پیدائش نہ والے تا دو رسم صرف پورے دا ټول په پېښور کې تیر شو.
ډاکټر صاحب لکه سونه چې موږ ته معلومات دي، تاسو په کوم حالاتو کې چې کوم زده کړې کولې، څنګه تاسو ویلي چې تاسو مشران لبر راغلي او بیا په پېښور کې سټل شو؟ زیاتره که موږ وګورو په پېښور کې نو کاروبارونو سره تړلی او یا سیاست سره تړلی او یا نور جن نور برخو سره، سبق ته چا وهڅولای؟
دا غواړم چې په پېښور کې چکرله ممانو کې قبایل نور دي، دوی چکرله پېښور ته راغله نو ډېرې بدې ورځې راغستې وو پېښور ته راغلي. نو د دوی په جون دوه خبرې خو ډېرې عام وایي. یوه دا چې دوی مستقل استوګنه به پېښور کې نه کوله، دوی به سیزنل وو لکه د کوچانو په شان ته وو. اته میاشتې به پېښور کې تېرې کړې چې څه ګټه وټه به وکړه، بیا بره یې وړه والته به وخوړه، بیا به سیزن نه بیا راغو. نو دا دغه شان ماحول او تقریبا په ټولو مومندانو باندې وو. نو په هغې کې زیاتر خلک په دغه کاروبار او په مزدوری وو، دا به خوښوو چې را په سیزن کې بیا تللی شي. نو زما مخې ته خو داسې څه غټ مثال نه وو، نه په خاندان کې نه په دیزدو په چا کې چې زه هغه ته وګورم او څه پرې جوړ کړم. خو خپله به راته مې دا کته چې نه دومره غټ قام په پېښور آباد یو، خو موږ حسم چې هسپتال ته لاړ شو خپل پکې څوک نه پېژنو، چې تاڼې ته لاړ شو خپل کسان پکې نه پېژنو. یو څو مثالونه وو پښتنو کې، او په هغې کې یو خدای دې وبخښي ظاهرشاه مومند صاحب چې هغه لکه یو هڅه کړې وه پېښور کې ځان یو پولیټیکل ځای پیدا کړو. نو زموږ مخې ته دغه شان تو زیاد هغه یو وراره وو نیاز احمد مومند، چې بیا وروسته زموږ کونسلر هم شو. نو هغه ته به زموږ کته چې دا خلک چې کوم هلې ځلې کوي، د دې دغه دا پیغام موږ ته دا دی چې دا موږ نور مخکې لاړ شو او دې سبق ته کار ووایو. نو دغه یو څو مثالونه وو چې هغه زه یې ته وهڅولم چې زه سبق ته کار ووایم، دا نورې خبرې
او دا سبق وو چې تاسو کله ویل چې د ډاکټرۍ سبق هم زمونږ درنه اورېدونکو خبره هم دی ډېر سخت وي. نو کوم هغه ټایم به هم څنګه احساسوله؟ کله کله هم ذهن کې رال چې یاره دا خو اوس پرېږدم نور، دا ډاکټر دا سخت کار که نه؟
سخت خو ما لکه څنګه چې ما مخکې وویل لکه نه، څنګه د کورونو ماحول هغه نه د سبق طرف ته مایل نه، لکه دا سبق کې یو غټ حصه چې ده نو سکولونه او مکتبونه خو دومره څه نه ښایي، زیاتر کار به ته خپله کوې، هوم ورک به کوې، هوم اسایمنټ به کوې. نو زموږ د کورونو ماحول هغه شان نه و، لکه چې موږ به راغلو نو اکثر به مور او پلار پسې کار پسې ولېږلي چې دا کارونه وکړه واړې بس ته اسکول ته لاړې. د په هغې کې دا وویل که ډېر سخت کار وو، بیا اقتصاد هم دغه شان ته وو چې لکه څه ناڅه به ورسره لږ ډېر د مور پلار سره د ترونو سره چې کوم هغوی به کاروبار وو په هغې کې به سره لاس اړو. نو دغه سبب وو چې لکه ټیچر سره چې پارټ ټایم کار کوي، فل ټایم نه. او بیا هلته هم لکه په سکول کې او په کلاس کې خپل پوزیشن ساتل او تر دې حده پورې سبق ویل چې تا میډیکل ته کامیاب.
دا هم درنو اوریدونکو ته چې تاسو یو سرکاري سکول کې سبق ویلو، سرکاري کالج کې به سبق ویلو؟
او زمانه وخت خیر دسی هم وو چې په خبر کې یو دوا سکولونه وو دغه د پرایویټ چورته اوس موږ وایو اوس خیر ټول سکولونه پرایویټ شو، هغه وخت کې دومره نه وو. نو زیاتر به سرکاري سکولونو ته تلو، او په هغې کې بیا دا وه چې لکه ښه سکول او ښه کاري درته په برخه شي او په میرټ به وو زیاتر، دا په هغې نه وه بیا سړي ته لار جوړېده.
میډیکل کې څنګه داخله واخیستله؟
میډیکل خو داسې وه چې لکه کله ما پرایمری او بیا مې دغه میټرک کو دغه وخت کې ومه، نو زیاتر به زموږ د مومند د بریني خلک چې کوم میشته وو نو دوی به راتله پېښور ته، بیا به زموږ په کور باندې دېره وو چې کله به هسپتال ته تګ راته وو. نو نیا مې د خدای وبخښي هغه مشره ښځه وه، دغه وه نو زیاتر خلکو سره به هغې دغه مرسته کوله، نو زه به ورسره هسپتال ته تلم. د هغې دا دغه مې وکته ماحول به مې وکړه د هسپتال له ډاکټرانو نرسانو خاص کر د وایټ کوچ ورته سپین کوچ چپنه، د دې به راله یو بل لنګه خوند را کوو. نو بس اوس کې په خپل یو دا ځان ته یو ټارګټ ایښی وو چې زه نور افسری او نور دغه نه کوم، بس پهمدې طب به کوم دا راته دا خدمت کول راته لږ آسان شي.
په خپله علاقه کې به خلکو تاسو ته څه ویل چې کله به تاسو د ډاکټري سبق وویلو نو خلکو و درته څه ویل، خلکو رویه و در سره څنګه و؟ بیا
یره داسې و چې لکه سبق دغه کم هم وا خلکو د ویلو سطح کم هم وا خو بیا هم لکه چې کوم مشران وو پوه مشران وو او چاپیرچل کې چې څومره خلک وو هغوی به چې دا کته چې دا لږ سبق وایي او سیریس دی نو هغه به لږ ډېر داسې نازول. نو زما ته دغه وخت چې و چې لکه چا به پېژندم د سبق نه د کلاس نه او هغه به معلوم ورته زما د خواري هغه سطح به ورته معلومه وه نو هغوی به اکثر هڅولم. نو په هغه حساب باندې خو خبره ټیک وه سهولات نه و پس هغه خو وخت مور کوشش بھی ماحول بیا پیښور ته لاړم درې کاله پیښور کې تیر کړه داغه نه پس بیا کینیډا ته لاړم نو پنځه کاله مې کینیډا کې هغه نه پس راغلم بیا اسلام آباد.
اوس تاسو موجوده په کوم روغتون کې کار کوئ او سپیشلایزیشن مو څه دی؟
زه په شفا انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد کې کار کوم او سپیشلټی مې چې دا نو هغه جراحي دا جنرال سرجری لپاروسکوپیک او بیریاټریک او دا شان چې
مسلکي کارونه ته خو رازو. خو ډاکټر صاحب دا موږ ته معلومه ده تاسو کتابونو سره ډېر شوق لرئ، کوم کتابونه مو ډېر خوښ دي؟
یره پورے چوا دسی میڈیکل کالج دی سہدا پورے ما با لکه کوشش کو چې لکه تب سره سره جنرل نالج شان هم وای ما نو تقریبا د دی سی می د اردو د لټریچر نسټی سوای دی لکه مشهور مشهور کسان چې فیض احمد فیض شو سر لیدیان نه غالب شیان دا دی یو دغه دی دود دی نغه ټول وای او دا هغه نه علاوه چې تر بیا پښتو سره به مینا پیدا شو په واخ کې نه آی کې بیا پښتو رحمان بابا خوشحال بابا او حمید بابا د دې دیوانو نو دا شزونه مې وای بیا سائل صاحب سره به مرګ ته او دا شمر هغه هغه شاعری طرف ته لاړم هغه مې بیا وکړو دا چې ټک چال شان ګورم لګای کوشش کوم
نه ټک چال خو نو خو دا هم راته مونږ ته معلومه ده چې تاسو شاعری هم کوئ
یره پخپل خو نه کوم دا ورا تور شي مرګری مې کې خبر شي په چوره پټه شاعری کوي کې څنګه خو مرګری مې ټول تقریبا شاعران دي او سندرغاړي دي دا دغه سره د هنر سره مینه ده دا وی سره ناس ته پاست د وایو مرګری دی د لغمان دی اوس د سبا په افغانستان کې کابل کې اسد دانش نه ونه نو هغه په پیښور کې او هغه ځان یو انسټیټیوټ دی چې په زرګاو کتابونه د پښتو چاپ کړی دي او پښتو هر کس یې پیژني نو هغه زماده چې مرګری اوس رقم مانی اوس ورو تینځه کال بس عمر کې فارغ کې ډیر بنی نو سره په پیښور کې یو ځای راغټ شو او دا هغه خپل یو تاریخ دی او حسه ده او زه په پدې بل لاین کې هم خدا هغه سره ناس ته پاس ته ډیر سره بخلي دی ته پښتو
نو شاعرانو کې به کم هغه دا خو ستا ملګری شو دا خدا ملګری دی اسد دانش وساسو ملګری دی خو شاعرانو کې کم شاعر تاسو ته ځات وخت دی
زما خپل چې دین او هغه ارواحات ګران په شاعر خو خو دا هغه چې څنګه شاعری زم دا شان شخصیت او با خو ډیر لري نه نیدل خو ډیر ډیر راځه سره او شاعری هم قشان دی او لګه شاعری کړي دا خو ډیر خوګه شاعری کړي دا نو هغه دی بیا که سائل سی ابن وانه خلونه زته وی لکه یو خو ډیر په خانه پیژنم دا اوجاب د وختونه مدار سره تعلق جوړ شوی دی ناس ته پاس تم ته تاګ راتګم دی او هغه د شاعر دی چې لکه د پښتو کې لکه په هر اړخ باندې هغه شاعری کړي دا خو دا نو دا دو خو داسې دي چې د دې او چې په جون ملي دلی دی سره ناس پاس دی دا غي نه پس غری بابا یو خپل ځانګړې دغه لري اسلوب لري هغه ځان د خوان کوي رحمان بابا خو موږ را دا کاوی چې دا کدا حدیثو د فقې نه پس بیا کتاب ته پښتانه راغوی غنو هغه رحمان بابا دی نو دا دی لکه دینه علاوه بیا سمندر خان سمندر دارې یو هغه اسلو میډیا خوښ دی. نو بل زما یو مرګره ډیر نږدې راشد خټک هغه اړ ښه شاعر دی لکه ډېر کم خلک یې پیژني سندرغاړو سندرې وندرې خو نه دی ویلي
صحافیم دی وو خبریال هم دی او شاعری هم کوي وو.
بالکل بالکل پردان کې دی او ډېر 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 ښه انسان هم دی ډېر ښه شاعر هم.
بالکل ډاکټر صاحب فلمونه کم خوښ دي؟
فلم خو چې کله د فلمونو د کتو وخت نو زما تک بد قسمت نه
چې سبق هم دی
خو بیا داسې و چې لکه د کالج کې ورکړه د امتحانونه وشو د ورځو په بیا وزګار شو نو بیا به لږ ډېر فلمونه ته زما به زیاتره دا ستوری والا او دا رومانټک ټایپ قسم فلمونه خوښ دي. اوس هم دغه کوم فلمونه مې چې کتلي دي او خوښ دي د هغې داسې کریچر داسره دي لکه په انګلیش کې خبره وکړو نو ما سنت آف اے وومن یو فلم دی هغه مې خوښ دی لکه د بیوټیفل مایند دی هغه لکه چې تب سره لږ ریلیټډ دی نو هغه مې دغه دی. نو په ہندی فلموں کو سوگو جو پہ خبر کے ہوئی اب تباد میں وقت کڑے ہوئی ہندی فلموں میں نہیں کہتے نو آگا ہم جیتے ہوئی خدا کلاسیکل چکم ہوں لگا شول نصیب نو دادا سی فلموں نے جو سے مسئلے دوبارہ کہتے لیش.
بالکل
پختو کے دبد مرغا نا پختو کے جیسے داغا نہیں دماغا پخانی چې د ښان او دیدن او دا چې په بچپن کې سوخ کې کتلې خو بیا غې نه پس یو سودان طرف ته شینو دا د شینو چې د ایگزامپل نو چې سړی را کتلې او دا میسج ته راغسته و یا څه فخر یې پکړه.
دا ته ډاکټر صاحب د خپل د چکر تاسو سبق ویل د ډاکټر صاحب کوم ویل او د هغه وخت د میډیکل کالج شو یا د نور دسې ځایونو دسې خاطرې چې هغه تاسو په ژوند باندې ډیر اثر کړی وي او وسم تاسو
خبر ادا ترسو پوری درس والا خبر بس درس نہ وایا لگ ڈیر وقت ملاو چی پائے گی چلتا اسپورٹس موٹسوں کا کتاب وګوره د طب نه بغیر هغه خدا شانتی رشوي مرګري الله خدای خرا کړی په حالت څنګه د احتباد کې ذات ته د قبایل او کسان را سره نو هغه خو یو یاد دی هغه مرګري تر اوسه کور هغه مرګتیا پانو لګیای ا بیا چې هغه نه پس کله پریکټس او دی پریکټیکل لایف تر اغلو نو هغه کې دا و چې لکه دا چې د معاشره بولنه دی ذات جو بل د افغانستان د سلوخت کواله وګړي په افغانستان بول چلو افغانستان هم شامل ده دی ټول دا بد ورځ وه لکه روزانه سو په بمونو الوزارو چاخته الوزاو دغه الوزا نو همدا خبرې دي چې دغه مخې ته بار بار راغلي دي او هغه څه زخمونه او سخې او څه یادونه څه خاطرې پریښي دي شتل د ژوند خبرې دي راځي په کې هر چا ته څه داسې مخې ته راځي.
ډاکټر صاحب په ژوند کې لکه د ډاکټرې په تاسو داسې په شعبه کې څنګه کې چې هر ورځ یو نوی غسر مخامخ یې په روان کال څنګه دا کرونا رااله نو د څه تبدیلی تاسو کې راوستله؟
کرونا خدا سوا چې د دې کرونا نه لږ مخکې دا پری کرونا خبره وکړه.
آه واه بالکل.
نو هغه چې وایي سره وایي چې لایف از یوزوال لکه روان یو
معمول مطابق
ډګر باندې ژوند روان وکړه او نو بس بای کې دا حاصل وی چې رب دې کال په پلان کې چې کانفرنس ته او په بارے کې پجرای پرخه کې دا باغ چې کوو دا نو حکومتونه په پاکستان کې راغلي چې دا دوی د پټت کې بدوي سکه یې کنه کې یو 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 د تبدیلې یو خو خلکو لیدل چې سب ته جوړ نه شو کولای کبر هغه یو حسد او دغه خلکو یو خوب او یو دغه وا هغه بیا په دقه کې بیا کورونا چې نازل شو دغه هغه دغه خوند دی خلکو د خلې بدل کو لکه زما په خپل ژوند باندې لکه سره له دوی مصائب نو چې موږ لیدلې دي تکلیفونه چې په خپل سترګو موږ لیدلې او د خلکو موږ لیدلې په تېر کې خو دا یو بیخي بل لنګ شی او چې لکه لنډ او دغه دا چې جمعه مخې ته وتی دو اذان بکېدو موږ جمعه تر نه وتو نو یو پښتون یو مسلمان سړی چې په ټول مې په جوابونو په مدرسو کې تیر کړی او په جهادونو په نوم باندې جو بل شوی هغه ته توا چې جمعه ته بر نه وځي دا یو ځان ته یو سخت خبره ده. د هسپتالونو د سرکار اسپتال نو چاو تقریبا او تڑل او کم ایمرجنسی کی بچو نا اغا خالی خلاص نو داغی اغا لوڈ چو نا اغا دغه تر اغا شخصی اسپتال نو تر اغا آل تا بیا مجبوره وی چکار او کی انکار دے کوئی نشو یو یو دویری او د یو عجیبه ماحول شو ما اکثر خلکو ته دا وای چې دا نه واحد وخت راغی چې په هغه کې ډاکټر چې وې نه هغه څه کولای شي نه دوایي څه کولای شي په شروع کې خدا مو تناسب شي په دې کې کومه دوا کار کوي
صحیح
نو مریضان وو او ډاکټرانو څخه وی نشو هسپتالونه وو خو لکه مریضانو کوشش کوو چې په کور پاتې شي هسپتال ته لاړ نشي چې هسپتال کې بیا خدامه کمري
نو تاسو اسلام آباد کې هم تاسو چې کوم په شفا کې وو نو هلته خو هم د کورونا وایرس چې کوم ناروغانو نو لومړی تاسو چې کله کانټاکټ وشو څنګه احساسول چې آیا دا اوس دا خو کورونا ناروغ دی او زه ور روان یم نو هغه ټیم کې څه محسوسول
سخت وو لکه زه خو ما خیر خپل خو زه فورسز کې کار نه لای کړل لکه په دغه کې په میدان جنگ کې نیم پاتې شو او کله ما میدان جنگ کم کنسپټ وی او هغه پتت کې کوم ترانسفارم کولی شو هغه د وخت چې لکه ته په دې چې دا کست ته ور نږدې کیږي نو ته یو پوتنشل انفیکشن اغېسته شي او کدا تا ته ولګي د نڅنګ ته ینګ ان کسان ته ډیر زیات مشو او یورپ خوا ته خو ډیر زیات مشو ته زمو دا خیال وکړه که بس ولګي د نو بیا دې هر څه په خپل سر دي نو یره هم وا کو یو جذبه به کې هم وا چې لکه دې خلکو ته او ضرورت ته نو هغه کې ته انکار وکړي په شاشي نو دا خو بیا ته خپل پیشه سره دا نه مخلص نه نو ویرا وا اپریهنشن چې ورته وی چې په ځای باندې یو شی سورو چې دا خدای وکړي چې دا مریض هم ته خلاص شي او ما ته هم ونه لګي نو سخت وا خو به شي اسانه ولا چې یو په خدای باور او دا کول چې دا کار دا کول دی یو کس په حواله دی چې تب تر اغلی نو سلا
د مشال اړیو کډرمنو اوریدونکو د مشال مرکه کې ډاکټر ناصر سره به خبري جاری ساتو یو وړوکشن د مالو او د دمی رستو بیا حاضری
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
ډاکټر صاحب ډاکټر ناصر خان صاحب په لومړی ک د کورونا منګو ګورو په مارچ میاشت کې او بیا په د پاکستان خبره کو نو لومړی سپه چې رااله دا غي نسز دکړي د پاکستان ټولنې محکمو خلکو ډاکټرانو سیتی تر لاسه کړل
دا د هسپتالونو نک شروع شو نو یو یو سیس خو ډیر زیات واضح شو خلکو ته هم او په طب کې کار کوونکو ته د هسپتالونو چلولو والو ته هم چې دا څومره زمونږه هیلث care facilities deep mulki aw pakistan da dawalari che di khaf health care facility lari no that tool bekar positions reach di da dase wabada para ya dase kisam ghat satabani che kam da darashi bimari rashi epidemic rashi no di ta bilkul tayar nahi aw dwai mada چې د هسپتال نه ډاکټر ته راشو نو ډاکټر هم تیار نه لکه په شروع کې دوی دا چلو کې یو عام ډاکټر چې لکه هغه د انفیکشن ډیزیز سره یا د وبایي امراضو سره هیڅ تعلق نشته د هغه ډیوټي نه پاره د کووډ په وخت کې ولاغولې نو هغه هم یو لپاره یو غټ هډ شو چې دا به
مسله جوړ شو
خو دوی چې د مریضانو سره لکه ډیل کی نو په هغه سره باندې و حکومت سره باندې چې ونه هغه نو مور پر خطا او چې دا شی بسنګ کو لکه پډل وډل وبا یوزي کې مچ انفیکشن پازیټیو راغی پډل وبا ورتله دا هغه خلک به دا کو لکه دې هټه دا راوسته چې هغه پټه کې چې راغی ته انفیکشن شوی دی هسپتالونو کې بارے کې مشهور شو چې دا خلک وجنی او مورځه دا ګورنمنت هسپتالونو کې دا شی ډیر زیات دا شو بدنام شو نو هغه لکه خلکو ته دې خبره احساس ورکو چې لکه تاسو تیار نه ته یو ستا باندې چې بیا وخت وخت سره سره شي دنو خلکوم پوی دا او هسپتالونو او ډاکټرانو هم ځان به ری ارګنایز کړو بیا خاتمه دغه بدنه
ډاکټر صاحب کوم ګورو په ټول نړۍ کې یو د دارو جهان د چي د صحت نړیوال ادارې هم دا خبره کړې ده چې دوی مصفه د کورونا وایرس چي او کوم ګورو د امریکا او د نړۍ زیاتره او اروپאי هیوادونو خو تر ټولو زیات اوس اغیزمن کړي دي په پاکستان کې هم چارواکي د صحت روغتیاي چکم چارواکي دغه دا خبره کوي چې د کورونا وایرس دوی مصفه چي دا هغه پاغي کې دې سره چټکتیا سره زیاتوالی روان دی. نو دی ته څنګه ګورئ تاسو؟
دا خو دی د ډېر وخت مخکې نه معلومه وه چې کله دا وبا راغله، د وایرس چې کوم دغه دی، کوم ګروپ سره دا تعلق، کوم فامیل سره تعلق لري دا وایرس، دا هغه د انفلوئنزا وایرس یو شکل دی. دا سیزنلی زیات تر دا وایرس، نو دا خو ډېر خلکو ته پته وه چې دا بچ تر څو پورې واکسین راغلی نه، او د واکسین باره کې مسل خبرې وي، نو دا کیږي نه، دا به زی راځي او دا به ایز انډمک شکل به اختیار کی په، یعنی په ټولنه کې به یو خصو خلکو ته دا وي، او چې کله بیا هغه دغه پیری هغه احتیاطونه پریږدي، نو دا شی به بیا سر جګوي. نو د دې خو ټیک ټاک امکانات شته چې دا به بیا سر را جګوي که نه، او ویکسین یې هم چې تاسو پورې راغلی نه کارېدلی نه، هغې هغه افیکیسي پته نه لګېدلي. لکه اوس به دا نوې خبر به ستاسو نظر نه تېر شوی چې یو کمپنی چې دا خو مشهوره نوم پریږدو، هغوی خپل ویکسین واپس وډرا کړو، ځکه چې هغې خلکو ته ډېر زیات تکلیف و، لکه بیماري ورته شروع کېده. نو دا سیزونه به راځي، او چې تر څو پورې پوره ویکسین نه راغلی یا
بالکل
دغه چې وکړه، لکه زمونږ په څو قبایلي ټوله پښتونخوا شوه، نو تر د افغانستان پورې چې وګورو، نو د پښتنو یو رنګ ژوند دی، یو رنګ دغه وضع ده. نو د دې خو شروع کې چې ونه داسې هغه په ډینایل کې و چې لکه رد کولی دا خبره چې دا کورونا نشته، چې بیا کله دې دنیا رو د دې رو دې خوا ته دا خوران پوره پوره کلي په واوښت، او په هر کلي کې مړي ووته او جنازې وشوې، نو بیا خلکو ته احساس وشو. نو بیا ما په خپلو سترګو لیدل، د ډېرو ځایونو کې په خو بدو کې او په داسې اجتماعي ځایونو کې هغې کې به خلکو بیا ماسک اچو. دا ماسک اچول چې دی، نو دا د ټولو نه غټ علاج و د کورونا، او اوس هم چې دا دوباره بیا سر را جګی، نو خلکو احتیاط کم کړی دی، لکه بیا اوټلو ته تک څه شیانو کو مجبوري ده، هغه خو به کوو، خو بیا خلک چې دي نه لکه جنازو ته چلار شي احتیاط نه کوي، هماغه شان غېږې ملاوي، هماغه شان لاس ورکوي. اوټلو ته بیا تک شروع شو، اوس پکې سکولونه کولاو شو، نو هسپتال کې کوم خلکو ته سل ځل ووایي چې لکه دا ماسک مچو، ماسک به په خلا چولی، پوزه به ښکاري، هغې لاس به لکه دغه کوي. نو دا لکه دا احتیاط کوونه شي، نو دا د دې دیسي دایره ختمه نه،
لکه دې سره به اوس د ژوند تیریږي، خو احتیاط چې دی هغه تر ټولو غوره علاج دی ساسو په خبره.
او لکه وایرس خو چاته تل نه چې په چټه لاړو کنه، وایرس خو دلته دی. نو د دې کله هم چې وبا راشي، دا غیر ختمېدو دوه لارې، یو خدای چې وبا ټول دنیا ته ولګيږي او ټول خلک نیون شي، نو هغه هم د وایرس غلطه ساده تکړه چې خلکو ته دوباره به دوباره انفیکشن شي، یعنی هغه خلک چې دا بیماری تیره کړې وه په دویم ځلي ورته بیماری وشوه، او دا یې د ټولو نه پریشان کول اثر دی، چې لکه هغه کم کس ته چې دا انفیکشن وشي، نو هغه لایف لانګ یا د ټول ژوند لپاره یا د ډېر وخت لپاره هغه ایمیون کېږي نه، هغه قوت مدافعت نه پیدا کوي، هغه ته بیا د انفیکشن کېدی شي. نو وایرس چېرته تللی نه دی، خلک هماغه دي، احتیاط یې وکړو، نو وایرس لږ کم شو، لږ کمزوری شو، زی په زی پاتې شو، که هغه احتیاط ختم کړي نو بیا به سر راځي.
ډاکټر نصر خان صاحب، یو د پروګرام اخر شی بی دی، په اخره کې چې زمونږ د درانه اوریدونکو دی په قبایلي ضلعو کې دی، په نورو ځایونو کې دی، په افغانستان کې دی، هغوی لپاره ستاسو به څه پیغام وي؟ ځکه چې ستاسو د ژوند د کیسې هغوی واورېدلې چې څنګه په حالاتو کې تاسو سبق ویلې، بیا ډاکټري مو کړله، بیا د کورنۍ د کورونا وبا حالاتو کې تاسو چې کوم مبارزه وکړه، نو اخر کې څه پیغام ځوانانو ته، ټولو ته څه پیغام تاسو ورکول غواړئ؟
نو عمومي پیغام دی چې احتیاط، خپل ژوند اهمیت به تاسو په خپله پیژنې، نو اعلی به خبره کېږي. ډاکټر یا یو دغه د میډیا یو کس، هغه تاسو ته سره خپل هغه نظر شریکولی شي، خو ستاسو خپل صحت ستاسو په خپل لاس کې دی، او دا یو داسې وبا ده چې لکه د دې نه تداوي کېدی شي، ځان ته ساتلی شي، او هغه دا چې لکه څه مودې دپاره لږ سخته ده، روایاتو نه مختلف خبره ده، خو لږ کوشش دي وکړي چې د هغې کې بلاول پرېږدي، کوشش د لاس نه د لرې نه دعا سلام کوي، اسلام کې سلام دی، دا سلام کافی دی. ماسک اچول ډېر ضروري چې دوه درې ورځې کسونه زیات خلک هلته پکار چې هر سړی ماسک اچولی، او په صحیح طریقه سره د پوزې را پاسه اچولی، او کوشش کوي چې یو دوه درې فوټه سړی جدائی سکھا بیا چکم کس بیمار دے اگر دا کوشش کی چرنو کور نزان آئسولیٹ کی خاص جی کی زان وہ ساتھی ہفتہ نیما تسو اگر بیماری اثرات ختم شي نو احتیاط چې کوو نو دا صرف ځان ژغورل نه دي لکه ټول قام ژغورل دي او هغه طریقه دا چې لکه د ځان نه شروع کین نو سره ژغورل شي.
ډاکټر نسل خان صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو ځنګړي خبرونه د مشال مرکه کې تاسو موږ سره برخه واخسته او د خپل د ژوند او د کار په اړه سره خبري وکړي.
مننه تاسو جمال موخره کو زما خدا ګړي وړي خبرې مو اوري
ډیر مننه تاسو کومندرو کو د ډاکټر ناصر خان خبرې تاسو واوریدي. هم دې سره د مشال مرکه پروگرام په همدې زیران غړو خپل قربا ګلاسته اجازه ورکي په بل خبرونه کې بس تاسو په خدمت کې بیا حاضرم تر هغه پوري په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس